السلام علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د بیلابیلو راپورونو او مطالبو په لړ کې مو په کندوز کې د بی پوله ډاکترانو په یوه روغتون د افغان ځنګلونو ځواکونو له برید خبره وو. نور راپورونه هم ستا خو په سر کې خبرونه د جنقه الکوزید خبرو.
د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو قومندان په بغلان کې وژل شوی. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوی. روسیا او چین وایي ایران او شپږ طاقتونه اټومي تړون ته نږدې شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلار ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روحلا مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکې ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته ووژل شو. عبدالجبار اسلامي وویل قاري روحلا چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکې ولسوال زیاته کړه په جګړه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکې ولسوالۍ کې درې تنه پولیس وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې د افغانستان او پاکستان ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو. جمهوري ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي د شراکت او پراختیا دا تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. دا تړون د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه وویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. له بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخکې پاتې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په ویانا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې دغه جګپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د ایران، برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیوله شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي. شاملو اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای اوومه نېټه ټاکلې ده. د پاکستان پوځ نو ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر اولسو ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هغوی د کورنیو په ګډون له دوه سوو زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد. دا پیښه چې د پاکستان د ریلوې د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکارۍ عمل وي وزیر آباد خارګوټي ته نږدې شوې. ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی ځکه چې ریلګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي. خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروسته راځي.
د پاکستان د پوځ وایان عاصم بجوان ویل تر اوسه د 12 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویل په مړو کې د پوځ یو قمندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوان زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وه. دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي. په پاکستان کې په ډیرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي. د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوه تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي وه د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه. د کلي مسلمانان په دې کسانو راټول شول او د هغوی په وهلو یې پیل وکړ. دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه یې څه ده. د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنه ته تسلیم کړل. او د سوریې د بشري حقونو څارونکو کډله وایي د سوریې پوځ نن په حلب ښار کې د یاغیانو پر سنګرونو هوایي حملې وکړې او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو تهاجمي حملې په شا وتنبوي. څارونکو کډله وایي په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې نن سهار هم روانې وي. وسلوالو تېره اونۍ په شمال کې سترې حملې پیل کړې وې او د حلب ښار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو په هدفونو یې په سلګونه توغندي ویشتلي وه. د سوریې پوځي منابع وایي د وسلوالو حمله په شا تمبولو شوې او زیاته مرګ ژوبله یاغیانو تړولې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي یاغیانو د حلب د ښار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولي خو پرمختګ ستراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې اوریدلی سي چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت د غو قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګولی چې مالیه یې نه ده ورکړې. افغان ځواکونو په کندوز کې د بی پلوټر د بی پوله ډاکترانو پر یوه روغتون برید کړی. جزئیات یې څه دي په دې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې هم لرو چې هغه راپورونه ردوي چې ګنې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو له کبله هغه هیواد ته خپل سفر ځنډولی دی. په پکتیکا کې د یوولسو ښوونځیو د بیا رغونې په اړه هم یو راپور لرو. د دغه ولایت پوهنې مسؤلین وایي
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکه دا خلک د معرفت سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی.
د دې ترڅنګ به په یو ځانګړي راپور کې د افغان محصلینو هغه شکایتونه هم واوري چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش پاړی لري.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، اما کسان واسطه درلودل، اما په واسطه لاړو او موږ پاتو.
په دوهمه نیمایي کې د ساينس او ټکنالوژي او هم د ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې خپل را لېږل سوي پیغامونه اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت هغو قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګوي چې مالیه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا یو شمیر قراردادیان له دې عمله د حکومت میلیونونه ډالر پوروړي دي. افغان حکومت وایي چې د داسې قراردادیانو بانکي حسابونه به کنګل کړي او د کار اجازه یا لایسنس یې نه تمدیدوي. فرشته جلزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر قراردادیانو د مالیه میلیونونه ډالر خوړلی دي. د امریکا حکومت د یو شمیر قراردادیانو په اړه وایي چې د پوځي موافقو له مخې له مالیه ورکولو څخه معاف شوي وو. دواړه لوري هڅه کوي چې دا لانجه د خپلو حکومتونو په نوې موافقه کې تر ټاکلي مهالویش پورې حل کړي. د دې لپاره وخت درې میاشتې تمدید شوی او دوی به د سپتمبر تر لومړۍ د دې مالي لانجې د حل فرصت ولري. افغان حکومت د پنټاګون ځینې ستر قراردادیان لکه رایتن، داین کراپ انټرنیشنل، سپریم ګروپ او د سینور په نقشه کړی دي. دا ګروپونه په افغانستان کې د ناتو تړون او د امریکا او اروپایي هیوادو ډیپلوماټیکو ماموریتونو او د امریکا د پوځ کومکي پروګرامونو ته ډیر مهم دي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین ګل مقصود ثابت رویټرز خبري اژانس ته ویلي کچېره د دې کمپنیو د مالیه مسله حل نشي، د هغوی کاری اجازه یا لایسنسونه نشو تمدیدولای یا نوي کولای. د دې ټولو شرکتونو په اړه څېړنې روانې دي. مقصودی رویټرز ته ویلي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اکمالاتو کې خنډ پیښ شي، ځکه هغوی په جګړه کې ښکیل دي، خو د مالیې په مسله کې به حتی نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته د لاس له غځولو ډډه ونه کړي. مقصودی نه دي ویلي چې ولې انټرپول ته یا د نړیوالو پولیسو نړیوال سازمان ته د دې خبرې رسول غواړي. دوی ویلي چې سخت اقدامات په پام کې نیول شوي او کچېرې دا شرکتونه د مالیې ورکول ونه مني، حتی د یو شمېر کمپنیو پر مشرانو افغانستان ته د ورتګ لپاره د ویزې بندیز لګېدلی شي. د امریکا د دفاع وزارت قراردادي شرکت سپریم چې د مالیې وزارت په نقشه کړی ویلي چې سږ کال یې په افغانستان کې د کار قرارداد پای ته رسېږي او له دې هېواده وځي. دغه شرکت په افغانستان کې د خپل کار د ختمولو لپاره کوم ځانګړی دلیل نه دی ورکړی. رویټرز وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو شمېر له 1,00,000 څخه اوس یوازې 9,800 ته راکم شوی او په دې هېواد کې د بهرنیو قراردادیانو لپاره د کار علاقمندي له دې خبرې سره کمه شوې ده. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو لپاره اکمالاتو او نورې مرستې یو مهم ماموریت دی. داسې ګڼل کېږي چې له 2002 تر 2014 میلادي کاله د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر قراردادیانو لږ تر لږه 40 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د قراردادیانو د مالیې مسلې د افغانستان حکومت له سختو انتخابونو سره مخامخ کړی دی. رویټرز وایي له یوه لوري دا هېواد د خپل اقتصاد د چلولو لپاره مالیې ته سخت اړتیا لري او که چېرې دغه شرکتونه خپله مالیه ورکړي نو د افغانستان حکومت ډېره ګټه کولی شي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10,000 قراردادي شرکتونه فعال دي او د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت پر دې قراردادیانو ډېره اتکا لري. نو په دې لانجه کې شکل شرکتونه وایي چې د امریکا حکومت په دې ارتباط د افغانستان له حکومت سره په خبرو لګیا دی. د داین کراپ وی ویاندي رویټرز خبری آژانس ته ویني دا د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ټکس یا د مالیې د معافولو د پالیسۍ مربوطه لانجه ده. د ویاندي ویلي موږ خبر یو چې دواړه حکومتونه د دغې وروستۍ پریکړې لپاره په خبرو لګیا دي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د هر شرکت شرایط فرق لري او د امریکا حکومت هڅه کوي چې په دې ارتباط قانون په منصفانه ډول عملي شي. د امریکایي چارواکي ویلي موږ ټینګار کوو چې حکومت په احتیاط هغه استثناءات په پام کې ونیسي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو تړونونو او موافقو له مخې په پام کې نیول شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
که دا انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم لیدلای شي او کتلای شي او حمید خپل دوستانو سره شریکولای شي په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس ورځ یو بل راپور ته چې افغاني ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روغتون برید کړی دی. ویل کېږي د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بېسرحده ډاکټرانو په دغه روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس رپورټ په استناد نور تفصیل اوروي.
د عبدالله په نامه په کندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. پروختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. کندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روختون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کېږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه بریده ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه ورسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکو په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بیپولو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
و موردل چې افغاني ځنګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روغتون کې چې د بې سرحده ډاکترانو و برید کړی دی. بلخه د افغانستان دفاع وزارت پنټاګون هغه راپور رد کړ چې په چویل سوي په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 95% ډېر سوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په پرتله 3% ډېر سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه خبره سوي راپور کې راغلی چې د مدیریت د ضعف او د درنو وسلو د نشتوالي له امله د تیر کال په پرتله روان میلادي کال د افغان ځواکونو تلفات د پام وړ زیات سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 95% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتی دي. دولت وزیري د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې هم جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده. ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت، له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دښمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژي کې بدلون رانشي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې شي. موږ به د یوې لویې فاجعه شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبری کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل شوې که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات یې هم راکم سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راهیسې سخته جګړه پیل کړې او تر دې مهاله یې 11 امنیتي پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. د دغه ولایت یو شمېر استازو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي، خو مرکزي حکومت د دوی په وینا تر اوسه په دې اړه کوم قاطع اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې دفاع وزارت د میدان وردګو د ولایتي شورا د استازو څرګندونې ردوي او وایي چې سیمې ته یې تازه ځواکونه استولې دي. ناجیه صاحب په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي خبرداري ورکوي کچېرې حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د روانې جګړې مخه ونه نیسي نو د ولایت مرکز به هم ډېر ژر سقوط وکړي. د ولایتي شورا د غړیو د جمعې په ورځ د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 10 افغان سرتیري وژل شوي او لسګونه پولیس ندرک دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همدارنګه له افغان حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې په میدان وردګ
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي د میدان وردګو نورو سیمو ته د وسلوالو مخالفانو له پرمختګ څخه سخت اندېښمن دي او دا روان ګواښونکی امنیتي وضعیت به لوی انساني ناورین رامنځته کړي. نو موږ مرکزي چارواکو ته خبرداری ورکوو که د دغو حملو د کنټرول لپاره لاس په کار نشي نو دا ناامنۍ به پایتخت کابل ته هم ورسیږي.
له بلې خوا د میدان وردګو د ولایتي شورا مرسیال مسعود شینیزی وردګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جلریز ولسوالۍ یولس پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي دي.
جلریز ولسوالۍ کې یولس پوستو سقوط کړی دی. ولسوالۍ خو لا پرېږده چې شاید مرکز د میدان شار سقوط وکړي که په دې حالت روان وي. په تشکیلاتو کې موږ هلته ډېر پرسونل لرو امنیتي، اما هغه هلته فعال نه دی او یوه قوي رهبري پولیسو په سطحه باندې وجود نه لري. دغه د موږ د ضعف ټکی دی.
خو له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال زلمان بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د جګړې سیمې ته رسېدلي او ډېر ژر به له لاسه وتلې پوستې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي.
ګواښونه شته. تېره ورځ متاسفانه په جلریز کې جګړه نښتې وه. یو شمېر پولیسو تاکتیکي شاتګ کړی خو موږ د ملي اردو سرتېري او نور قطاعات سیمې ته استولي. اوس تصمیم لرو هغه پوستې چې سقوط سره مخ شوې هغه بېرته ونیسو او پولیس پکې ځای پر ځای کړو.
وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ د ګڼو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. تر دې مخکې وسلوالو مخالفانو په کندوز، بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډلهیزې حملې کړي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوي چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. دوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هېواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
په میدان وردګ ولایت کې مو د ولایتي شورا د غړو څرګندونې واورېدلې. بیا هم په همدې امنیتي مسایلو پاتېږو او د افغانستان شمال ته ورځو. د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته سو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هېواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب سو، حکومت دغو دواړو قوماندانانو ته مخ ور واړاوه چې د طالبانو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دغه ستراتیژي له خطرونو کبلل کیږي ځکه چې ویل کیږي دغه قوماندانان به د 1990 ملسیس د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشې راپورته کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخته راهیسې ډېر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هېواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې. خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي. خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي، او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. ده د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړی او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنایي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کېږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو د امنیتي مسایلو څخه به ورسول بیا رغونې ته. تېره ورځ د پکتیکا په مرکز او درې ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالي مرسته د یوولسو ښوونځیو لپاره د احاطو یا چاردیوالیو د جوړولو کارونه پیل سوه. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په مرکز او درې ولسوالیو کې یوولسو هغو ښوونځیو ته چې ودانۍ لري خوراچاپېرې احاطې او چاردیوالۍ نه لري د نړیوال بانک د 22 میلیون افغانیو په لګښت د 15 میاشتو په موده کې به ورته احاطې جوړې شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي د دې پروژو په پیل غونډه کې چې د شرنې د الجهاد پولیسه کې نیول شوي ول رسنیو ته وویل چې د ښوونځیو د احاطو جوړول د دوی په مهمو اړتیاوو کې وو.
د الجهاد لیسې لپاره د احاطې دیوال د 65 ډبره کې خودله دې سره هم زمان د پکتیکا ولایت په سرافزه، جړوک، ګومل، یوسف خیل د بولسو ښوونځیو لپاره د هغو ښوونځیو لپاره چې هغوی د احاطې دیوال نه درلودلو د احاطې دیوال ورته جوړیږي په 15 میاشتو کې به یې کار بشپړیږي.
په مراسمو کې پکتیکا والی امین الله شارق وویل د دې کار څخه یې موخه دا ده چې د ښوونځیو ساحې خوندي پاتې شي او زده کوونکو ته د درسونو د زده کړو لپاره آرام شرایط برابر شي. امین الله شارق په دې تاسف وښوده چې په مرکز کې ځینې خلک په یاد ولایت پسې دا تبلیغات کوي چې د دې سیمې خلک د علم او پوهنې سره علاقه نه لري.
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکړه خلک د معرف سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی. په کار دا چې رسنۍ نه او هغه مدني ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي دا تصویر په ښه شکل باندې هم زموږ د مرکز سره او هم د نورو دنیا ته باید وښودل شي.
د اسلام محمد په نوم د الجهاد لسې د یوولسم ټولګي زده کوونکی وایي چې د ښوونځیو د احاطو په جوړولو سره به دوی له یوې خوا د فکري اخلال وساتل شي او بل لوري ته به د دوی امنیتي ساتنه هم شوي وي.
او شاګردان ستونزې به له دوه پلوه حل شي. یو به د هغه حفاظت وسي له دې روډ ول دی هغه چې او بل به ستونزې به د حل شي. مثال د شاګردانو توجه به ټوله درس ته وي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا اوس مهال 355 بابه ښوونځي لري چې له دې جملې زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترینګلې اړیکې ترینګلې سوي چې په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. د دې وزارت ویان د پنجشنبه پر ورځ ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره هم په تماس کې دی. په دې اړه نور جزئیات ذبیح الله شفق اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله ایز پیاوړی او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به په دې لکه خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکړي. پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لکه له ګاونډي هیواد چین سره هم په تماس کې دی. د دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړې. قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواګې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوي چې له امله یې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر هم لغوه کړی. هغه په دې اړه زیاته کړه پاکستان ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د وضعیت له امله ځنډیدلی دی او دا له موجوده تورونو سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تر هغې وروسته اسلام آباد ته خپل سفر وځنډاوه چې څو ورځې وړاندې وسله والو په کابل کې د افغانستان پر ملي شورا برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو د دغه برید تنظیمو طرحې په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې د برید پلان په خیبر پختونخوا ایالت کې جوړ شوی و. قاضي خلیل الله همداراز د افغان دولت هغه تورونه هم رد کړل چې وایي پاکستاني پوځیانو د چهارشنبې په ورځ افغان پولیسو ته څیرمه په افغان خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړول، بلکې ټینګار یې وکړ چې دا ودانۍ د پاکستان په خاوره کې دننه جوړه ده.
دوستانو په کابل کې 2:30 دقیقې سوې جنه قاله کوزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قمندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکې ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې رئیس تهران ته له سفر وروسته وویل دواړه لوري په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. د پاکستان پوځونو وویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر 1100 ته پورته شو. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه مېرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي. او د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د سوریې پوځ نن په حلب ښار کې د یاغنو په سنګرونو هوایي حملې وکړې او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو تهاجمي حملې په شا وتمبوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 15.5 په پټول افغانستان کې صافه وضعیت اوریدلای سي. اوس د خبرونې بل مطلب ته یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپلو خپلوانو او مالدارو کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او اړوند مسؤلین دې شکایتونو ته څه ځواب وایي، یوسف صدران په دې راپور کې کته نورته کړی ده.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوهګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته، مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي، بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنهغن څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي، خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لیسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړل خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هغه وتیه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو. نه نه افتادي مې د نمراتو مجموعه وه. ازموینه کې هم کامیاب شوی وم. ټول شرایط مې ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې. منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودل هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د بورسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمېر بورسونه د طرزالعمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې د اړونده هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدېږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی و او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د بورسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د بورسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسیون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسیون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي
زه
په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي بورسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه بورسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي بورسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر بورسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی ده چې ځینې بورسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې بورسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر پښتونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د بورسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه زایکیگی ورنه دا چی دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اگه یواته په اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د بورسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونو هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه بورسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د بورسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د بورسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه مو د افغان محصلینو شکایتونه واورېدل. دوستانو، اوس به هم ورسو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته چې عصمت سروان چمتو کړی ده، او ورپسې به د ازادي او اورېدونکو اونیز خپرونه واورئ چې په دې کې تاسو خپل رالېږل سوي پیغامونه اورېدلی سئ.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړي دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږ شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل له لارې په دې ناروغۍ اخته شول. امریکایی ساینس پوهانو هیدفون ته ورته داسې سرتړونی جوړ کړی چې د مازغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونی چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مازغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارونکې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکی شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارونکې د مازغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ لقب لد دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو ته هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله السلام علیکم. زه آزاد راځو د منرال ولایت د بالا د سوالې د صاحبو د کاريانه ادر مخاطب یم. موږ دا معلم نه غواړو چې موږ د صاحبو د سچ کومه ده دغه کیسه لا غل معلمان د مشاورګان ته هیڅ څنګه نه ورکړ. بس هیڅ او راځي دا خبره ما غږ دی چې څنګه سره طالبان وځي نه وځي په دې ځای کې هیڅ درک نه ویل کیږي څنګه موخري مالاله.
کونړ ولایت د مرور وې سوالي لار مونږ ته بنده ده. مونږ د کونړ والی څخه ظاهر لرو چې دا لار مونږ ته آزاد کی. دا مو پیغام دی والسلام.
الو محمد کوچه غزنی نه می زنګ دروازه آزادۍ اډو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک هم مشران دي چې ورونو ځانونه مته با کوي مستبا کوي نو نه په حکومت کې هم یو کوچای سره یې بده کوچان کې چې څومره ته چا به مونږ کې هو د کندار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي هم افغانان تبا کوي طالبان تبا کوي پاکستان خبرې مانه یا د غیبم تبا کوي کجا وان بچي افغانستان یې راسه څنګه توره چې امید کړی چې ته نه پاره در پېخول تاسو ویلې جنگ به ختم شي. دا جنگ ول نه ختمیږي. تبا کریم پلیز دې خدای راته خپل وطن ته تاسو مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې دې خدای په امان.
زه د هلمند د ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخمیر تاسو سره په تماس کیم. ورور جان دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل میږم. دلته دغه پولیس چې دی د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پرېږدي او طالبانو سره هم جنگ دی چې خپل په پوستو کې ناشې دوی سره وتر نه شي. دا ما پیغام دی وتر ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی خبرې کوم. موږ به ډېر ترخې دی او موږ ته د حکومت برمه ووي چې موږ به خوشي شي. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په وطن کې دا برق نه څه موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د مساکله کې.
د کندهار ولایت ته نیش ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. محمد صدیق افغان یم. موږ دا مشکل لرو چې موږ د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده. موږ په سلو مریضانو کې مې دوه مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو. پر موږ په ټول ولسوالۍ کې د زکام ډاکټر نشته. موږ دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ پاملرنه وسي. موږ څه ډاکټرانه واسي او موږ لاره جوړه کړي. وسلام ته احترام.
زه د روزګان ولایت نه د ګزار ولسوالۍ څخه خبر راکوم.
مر په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي، ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ ګرده ورځ روژې دي، په موږ باندې په زور باندې سوړګانې او چای راباسي. موږ کې ملکیان خلک وروره، موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذاب یو. حکومت هم هېڅ نشي کولی چې هېڅ ورته ګوري، نه نه باسي. بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده، والا خو نشي کولی چې وباسي. د تاریخ په کلي کې والا خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې د طالبان وباسي. زه د روزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبره کوم. د ورو داژی یم. دلته طالبان د زموږ مرکز سره راغلي دي، نیمای ولسوالۍ نیمای خوا د دې په لاس کې ده. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبانو څخه پاک کړي. زموږ سره ډوډۍ ګانې په زور خوري، نه روژې، نه څه نشي کوي. دا زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شو، موږ د طالبانو نیمه مرکز حساب کړي. نو نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل سه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ سما ځنګ د سوالې دي. دلته طالبان راغلي د ګزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان راغلي دي د ګزو جنگ پر ګزو کې شروع دي. دی په بل مرکز کې دي د ګزو سلیر دی غزې دي. دلته روژې خوري. زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونه وساتو، کدی وساتو دی روژې نه نسي. موږ څه ګوډي په زور غواړي. مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو څخه وژغوري.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. سرنکلا د سیمې څخه دلته موږ د میلیانو څخه ډېر په عذاب یو. پر ډمبار باندې دی دلانې طالبان دي. ډمبار یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې په عذاب یو. وطن ولي ما د مشرانو څخه دا هیله ده چې د هغه هم ټول کښې ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
سلام علیکم. هیله مې ومنې عبدالولي نورانی هم د هلمند ولایت د خمشین ولسوالۍ سره په اړیکه یم. ګرانه ده، د خمشین ولسوالۍ ته حکومت هېڅکله کتنه نه کوي. دا اوس افغانستان پورې او په هلمند پورې مربوط نه ده. که څه رقم کار دی، نه یوه رسمي کار پکښې کوي بغیر له ازادي راډیو نه. ما چې هغه په کال کښې یو وخت د خمشین ولسوالۍ راپور په کال کښې یوه پلانه شری دی. بیا مو زولا کړدلی د خمشین خبر او هر وخت هم ستونزې مشکلات پکښې. نه مو ډمبران پکښې جوړ شوي دي، نه مو بازارونه جوړ شوي دي. دغه حکومت راغلی دی یوازې ویل ډمبر دی مخته پر خلک نه وي جوړ کړی. نو موږ ته چا پرې خپل خبر ورسېدلو خو ما ته پورې چې ورسېدو هغه وروره رسېد پوره خلک دي. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان د شهیداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړي، نه بوره، نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر اشفانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چاچینو ولسوالۍ شهیداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي، ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ هم نه لرو. فقط السلام.
د هلمند د محبت څخه یو بندي خبره کوم. زه د هلمند په محبت کښې داسې وحشي ظلمونه دي. سیدیه بندیان تر کوه سیدي کوټه قلفۍ دي. دغه بیا ډوډۍ سمنه ورکوي، بندیان وي، بندیان هزاروي، سیدي ورکوي. یخسیان د ورځې کوټه قلفۍ دغه دغه روژه کښې بندیان سره ډېر وحشي ظلمونه کېږي. شخصي تضادونه خلک دې سره کوي. دغه د محبت معلوم چې دوی دغه بندیان سره شخصي تضادون لري. شخصي تضاد سره به سره کوي. سپینجۍ ورکوي، وهي، ټکوي، ډوډۍ سمنه ورکوي. بندیان ډېر په هزار ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. لغمان ولسوالۍ کښې یو کلینیک راووتې. هغه کلینیک اوس بند دي. موږ دلته مریضان چې د حکومت څخه مې دا هیله ده چې دغه کلینیک بېرته راایله کړي. السلام علیکم.
ما نوم حیات دی. د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دغه د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې وروره دا اوس څه حال دی؟ دا اوس دلته یو ګونده بازي ده. څه کیسه ده؟ ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کښې ناست چې دلته یې مسلمانان سره ختم کړله. او بل پیغام یې دغه دی چې د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې یا د بیسیم سمه ښځه کښېنوي، یا د روشن سمه ښځه نصب کړي چې سم کار کوي، تر ډېرې موسیقې به ځي. او بل دغه ده داسې را شي د موسی کلاه په ولسوالۍ کښې وګورې چې طالبان په یوه کیلومتر کښې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي. داسې نونې په نونې جنګ سره کوي. داسې را شي خپله دغه احاط راواسي وګورې، را ولسوالۍ خپله وګورې. شهیدان هم کړي دي او دا فرض روژه ده. په دا روژه کښې هېڅ شی هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یوازې وړو ډبکه 1500 ته رسېدلې ده او یو من پټاټیه 300 ته رسېدلې دي. وړه نسته، لارې بندې دي. دا ولې داسې چمکې
او دغه دې از ما پیغام دغه دې وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدې کمزوري د امسکلا کې ول سم کار نه کی ول داسې کمزوري دغه سم خطب امسکلا کې ناسم. السلام علیکم.
د عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څنګه زنګ ولیدی. ما ګران مسلمانانو ورونه ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کې خپل شان دا مسلمانانو ورونه ته نیکې ارزانه ورکوي. بېخي ګران کړي چې پخوا په یخې په 10 افغانۍ ورکوي، اوس په 40 افغانۍ ورکوي. دلته په د امام ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران شوي چې زما پیغام هیله دي نشره کړي.
مر دغه پیغام دی چې مر د هلمند نه زنګ درتول یم واسه کویم د کلاډ کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړی ده. کوم د کلاډ د نوم لیکم سرکاري چې د دات رضا نه رسیدي کې انګور دی کې اندوانه ده ک ارش ای ارش چې دی ور مداخله ورته د حکومت سره چې دغه سره کړی دی کې یا دغه د بری وګور دی یا تر دغه جوړ کې یا د امبار کې. السلام علیکم.
دا پیغام د سمینتی چرواک کو دا وایي دا زمو په وطن کې ملخ ډیر دي دا څو مسولیت په غاړه واخی.
زه مولا وفادارم د کندهار د میوانو لسالی نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چرواکو اربکانو لاري باندې کړی دي هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړلی. یو لاري ټول را باندې باندې یو ټکاسان را باندې باندې کړی دي افاره زراجاده.
بله السلام علیکم. زه نه ځان په لږه ستوره ته موږ په کولی یو څه وینم. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني څو یاره د تر ازلو نه لیدل دي د بارغه ته ویل چې تاسو په څنره نه وي نه په کړې نه چې نه په څنډه کې تاسو نه څه نوم کاږي. یو مریض پیدا چې ویراته انتقال کوي ویراته نه رسیدل په لارې نه پاتې شي او به د سرطان ټول خراب شي. ډاکټر عبدالله واسه زونه خو نه تر تان جوړ شو نه کارونه لا تا وکړي وسته.
السلام علیکم. زه عبد القادر دی من ولایت مشاکلا ولا سوال یې ز خبر در سره کوم نه ته داس کار چې د مو سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجي نه زما تر چې کې مرګې مون نه پېږې مون ډاکټر څه ډیر پاجا مون د ډاکټر سره باندې سره ته دا غیله لري چې مو سره ډاکټر مو سره څنګه چلانو چې مو فول بازار ته مونږ پلیز مو سره څنګه چلم کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. زما پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود د فراد د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالی دوا ټاک پر اوس یو بس او په نه دې دې سیان دې را باندې کاری په سوها او دې چین وای موږ بمبار بند کړی دی سپاو راځه د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار لخته ورسې چې پر د خوګینو هغه خو هر یو نو وشته دی ګناه سره نو وشته دا خو دا چې زموږ ته دی را باندې غورځي هر ځای چې ومه شو بیا کښ کې ولا څه کار ولا یو شم دا په سره هغه کار نو سپاس را دې چې ګرځې د یو وخت سره مړ کې چې بیا غمه سو سلام.
الو ورته د ورته ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا د مالای پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک دی په تکلیف دي کښتونه یې وسول زیرې یې وسول غنمان یې وسول د خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورلایه کې چې تر قدرت یې تېره د خو ورلایه دي چې نو دا حکم مشکل نه دی سړی یو کار نشي کولای پوسه نه وي ولې بیا مخلوق در بدر کی ولې بیا خلکو د تاوانونه رسي که دې پوسه دا خو به سي وای خزینه زه ته ځان څو خپل ولې سوالي ولا څه او که دې په قدرت نه ده ناکه من سکیم په و په تور و و سیم په تور کړي دي هیڅ کوم نه دي کړي افکار دې باندې انګي دا چې څلور پنځه کال کې دې سټایټ والا ته تیاری کړی دې ته تیار ته دا ولې سوالي نه شي خوندي کولای چې سټایټ والا ته تیار دي نور باندې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلات ولسوالۍ سره د تفریش کېم. سره مساکلا هوا ډېره خرابه ده ډېر جنګونه به شه کېږي مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نه مزدوري کوای شو نه خواري کوای شو دا هغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوه او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو. دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي. پر څارویو باندې د غرو سرو ته اوبه ودوده ورخېږي. دوی ته لنجر ولاړ دی د طالب دوام څخه دوی په خپلو لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خودسرانه دی؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي؟ دا دوه ورځې کېږي بل ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېږي ولې؟ آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بلې السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشته کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي ملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سکه د ازادي راډیو د لارې څخه د موږ ډېر بد دالی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو د ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ دپاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول دپاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ډول سر د خواب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي. بل د اردکیانو لخوا څخه خلمبیر په تدکیب دي چې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې وي د اردکیانو لخوا څخه تدکیب کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي. او بل چې هر وخت عملیاتو په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو کې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې در شوو کار یې کوو. دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي. د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي. دلته په سړک کښې پېنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخېستي دي اما کیفیت یې بېخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی. وسلام.
حجیب الله نیکزاد د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولسمشر اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي. زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څخه خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګ زاړه والي څخه د دغې څخه ډېرې شوی دي هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی. د هغه په هېواد کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي سړي مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه ځا ته رانیولی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګ د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي. خو اوس په کندهار کښې ټول امضا شوي دي. خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته موږ ته د درواغو وعدې راکول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی. هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا وکړي. د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي حاکم بیان کړي په کندهار کښې هغه له دندو څخه لېرې شوي دي. یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی. موږ غواړو چې هغه هم له دندې څخه لېرې شي او موږ ته خپل کار ډېر ته ژر ایلاشي ځکه زموږ خلک اوس
ډیر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورتیا ته هم کښېني. نو زموږ مظاهره هم کړي په کابل کښې د کابل پارلمان مخته زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله سامان.
الو السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت کښې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لاره ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي، خصوص د چیرې د قومندانې امنیت دا څنګه قومندانې نه دی. ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کښې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم
دوستانو. ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه همدومره وه. دا باید یاده کړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اورېدونکو د راستول سوو پیغامونو پر اساس جوړېږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت